پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستان استلی مشی ز اجمل اند تایر روشن پا همکاری در تا دا ازادی رادیو پا پی یو استودیو چیز مگ غرمنی خبری خپرونه دا در تا هر کلی ویم پا دی هیلیو چی خورز بو ولری دا خپرونه دا سر موضوع پا فراکی دا تیر شپی بیا خراب شوه وزید دی هم دارنگ دا افغانستان پا نور امنیتی مسلو هم غگی گو خو پایل خبرونه کو ملالی بشیر پا استودیو کی دا افغانستان سیمی و نلی خبرونه در روری.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکه د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده او د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ کې په مظاهره کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. بشپړه خبرونه د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د برتنیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د بغلان ولایت د پولیسو ویان زبیح الله شجاع وایي پرون ماښام د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ په ترموش سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ځایو د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي او اووه یې نور ټپیان شوي دي. تالاو برفک ولسوالۍ لس ورځې مخکې سقوط کړی و. زبیح الله شجاع همداراز وایي طالبان اوس مهال د پر شاتک په حال کې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده. له فرا د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې تېره شپه له لسو بجو وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نښتې پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې تر اوسه روانې دي. احمد شاه فطرت د ښار د وضعیت په اړه داسې وایي.
یو برخې د فرات په وتلې وه او یو بله برخې د فراه د ښار په نږدې سیمو کې ځای پر ځای وه چې تېره شپه یې لس بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هغه هدفونو چې دی غوسل بیا هم بریدونه وکړه.
د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي په ښار کې پټ شوي او د امنیه قومندانۍ او محبس په ګډون پر څو دولتي ودانیو حملې کړې دي. په فراه ښار کې د وسلوالو طالبانو لخوا بیا حملې په داسې حال کې پیل شوي چې تېره ورځ افغان او د ناټو چارواکو ویل چې ښار په بشپړ ډول د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل شوی او وسلوال طالبان پر شا تمبول شوي دي. د غزنی د ښار له څنډو دولت مخالف وسلوال په شا سوي دي. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تېره شپه داسې وویل.
په پرني عملیاتو کې یو د شو وسلوال په دولت طرفاته وشتي او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر و او د غزنی ملي پولیسو سرتیر دغه راز ملکي وګړو هم متاسفانه شپږم مرګوت لا وشتي. دوه تنه شهیدان و چې یو شو یو نارینه و او اووه تنه هم ټپیان و چې پکې
پرون د غزنی په یو شمیر ولسوالیو قرباغ، زنجان، اندړو، ګیلان او جغتو کې جګړې وې. د چارو د راپورونو له مخې د دې جګړو په ترڅ کې 22 افغان سرتیری او نږدې 50 طالبان وژل شول. تر دې حمله وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي بشپړ ملاتړ وکړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د شوکت میرزیایف هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر مسئلې هم خبرې وسوې. ترامپ وویل چې متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له ازبکستان سره تاریخي شراکت درلود. میرزیایف هم ترامپ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. پر امریکا د 2000 لومړي کال د تروریستي حملې وروسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پایل په کلونو کې ازبکستان په دې هیواد کې د القاعده په ځپلو کې د امریکا کلک ملاتړ کړی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په ښار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس د راپور له مخې په ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته هم اور اچول شوی دی. د راپور له مخې په دې ښار کې پرون ماښام یوې کوچنۍ ډلې اعتراض کړی و. په نیویارک کې ډیره د ایران لپاره د بشري حقونو ډلې د سیمه ییزو سرچینو له قوله ویلي چې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په کازیرون ښار کې له څو اونیو راهیسې یو شمیر سوله ییزو مظاهره کوونکو د هغې پریکړې په وړاندې چې د ښار یو شمیر ادارې برخې سره جلا کیږي او له نورو سره نښلیږي اعتراضونه کړي دي. او د پاکستان پوځ وای چې د لشکری جنگوي سختری زډالی او قومندان یې د دې ډلې له دوو نورو وسلوالو سره په بلوچستان یالت کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلې دی. پوځ نن په وخت پر کړې خبر پاڼه کې ویل چې په دوه عملیاتو کې چې د کوټې په لمنه کې وسول او سلمان بادینی په نقش سوی دی. د پوځ د استخباراتو یو افسر وژل سوی او څلور سرتیری ټپیان سوی دي. پوځ ویل چې بادینی د شاوخوا سلو بیګنا هزارګانو او پولیسو په وژلو کې لاس درلود. لشکری جنگوي چې یو افراطي اسلامي ډله ده په تیرو دوو لسیزو کې په حملو او بم چاودنو کې تر ډیره شیعه ټولنه په نقشه کړې ده. د هزاره ډیموکراتیک ګوند د مشر عبدالخالق هزاره په وینا په وروستیو کلونو کې له 1500 زیات هزارګان په دې ایالت کې وژل سوي دي. د خبرونو پای
خبرنو مولا اسادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په فراه ولایت کې تیر شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا پر ښار حمله کړې ده او د مهال په ښار کې جګړه روانه ده. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور
بلای د سپې یوونس د دې بیا د شلو په ترنه مرکز کې څو کمانډانی د امنی او ماباسته او یو خدمت هم از ما په شخصي مل مسؤل باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین د شاو په مرکز کې موجود دي. حکومت یې نور هم ورته د باندې راغلي دي. نو فعلاً جنگ چې دمول دي
په فرا سربیره د افغانستان له ځین نورو سیمو څخه هم د نامنیو پر ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د بریدونو ریپورټونه رارسېدلي دي. په اړه به یې ریپورټ ولرو. همدارنګه به د افغانستان د سیاسي کتونکي محمد اګل مجاهد سره په دې مرکه ولرو چې ولې په ناڅاپي توګه په ځینو ولسوالیو کې حالات خراب شو او همدارنګه په فرا کې څه پیښ شول چې وسلوال طالبان بیا وتوانېدل چې پر ښار حمله وکړي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسئ. دوستانو ستړي مشئ. د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په فراه ښار حمله کړې چې د مهال په ښار کې جګړه روانه ده. فرید بختور د پنځم به پروسه ساده لريو ته ویل وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې ځایني ولې وو او په امنیه کمانډانی یو مابسته محل داسې کی. بلخو د فرا ولی په فرا خار کې جګړه نه منې وای چې د خار وسیت تر کنټرول لاندې دی او امنیتي ځواکونه کور په کور تلاشي کوي. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی دا او هم د وست کابل په استډیو کې نور تفصیل لدا ورو.
که څه هم تیره ورځ د فرا والی ویلي وو چې وسلوالو طالبان یې له فرا ښاره ایستلي او د ښار کنټرول په بشپړ له دوی سره ده، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي چې تیره شپه یو ځل بیا طالبانو په ښار حمله کړې ده. فرید بختور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته مرستندویه وسلوال رارسېدلي او د امنیه قمندانۍ مابس په ګډون یې یو شمېر مهمې دولتي ادارې تر حملې لاندې نیولې دي.
بلای د سپې یوونس د دې بیا د شلو په ترنه مرکز کې څو کمانډانی د امنیه او ماباسته او یو خدمت هم از ما په شخصي مل مسؤل باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین د شاو په مرکز کې موجود دي. حکومت یې نور هم ورته د باندې راغلي دي. نو فعلاً جنگ چې دمول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په فرا ښار ډله ییزه حمله وکړه. حتی د فرا د مرکز ځینې سیمې هم نیولې وې. افغان چارواکو تیره ورځ وویل چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته له درنو تلفاتو اوښتو وروسته دوی اړ کړای سوي چې له فرا ښاره په شا سي. د فرا والي عبدالبصیر سالنګي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په فرا ښار کې جګړه رد کړه او وایي چې د ښار وضعیت د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دی. د یوې د محل شپږ سوه کمانډو د ملي امنیت ملي پولیسو د څلور سوه څلور قطعي ځواکونه ټولو ساحه تلاشي کړې. موږ داسې علایم پیدا نه کړل چې هلته د طالبان یو وضعیت نورمال او حتی تر کنټرول لاندې دی. د امنیه قومندان، د لیوا قومندان، د قلي اردو رئیس ارکان، د قلي اردو قومندان او زه د امنیت رئیس سره یو ځای ناست یو تصویر ونه ده او د وسلوالو طالبانو هیڅ نښې نه لیدل کیږي. خو د ولایتي شورا رئیس فرید بختور د فراد والی خبره نه مني او له مرکزي دولت نه غواړي څومره چې ژر ممکنه وي د فراه ولایت د ژغورلو لپاره دی جدي امنیتي اقدام وکړي. د فراه ولایت امنی قمندان فضل احمد شیرزاد تیر ورځ خبري اعلان ته ویلی وو د سیاستان دشته چې ایران د فراه په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د خندق په نوم نوي پسرلني عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب سو او جګړې زور اخیستي چې ورسره مرجوبلې هم زیاتې سوې. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تیر شپه د جغتو ولسوالۍ امنیه قمانداني او زنخان ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او شاوخوا وویشت امنیتي سرتیرو ته یې مرجوب لاړولې ده. هغه وایي تیر شپه د غزنی د جغتو ولسوالۍ تاسو ولیدل چې امنیه قمانداني وسلوالو طالبانو ونیول ټول امکانات او تجهیزات یې له ځان سره یوړل. شپاړس امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي او همداشان په زنخان ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې هم وسلوالو نیولې دي. د غزنی والی عبدالکریم متین که څه هم د جغتو ولسوالۍ د امنیه قمانداني د نیولو په اړه څه نه وایي خو د دغه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو او ولسوالیو لوړ امنیتي ګواښونه تاییدوي. بل خو د جوزجان د والی مرستیال عبدالرحیم محمودی وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت د قرقین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې ده. هڅه مو وکړه چې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو نظرونه راواخلو خو په اخیستو یې بریالي نه سو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې په 19 انامنه ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي تر څو راتلونکو انتخاباتو ته لاره هواره او د وسلوالو مخالفانو پلانونه شنډ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډیره زیاته مننه رحمت الله افغان او چې له کابل یې نه وایي دا چې د فراه په تازه وضعیت خبر کړو. د غزنی او جوزجان د امنیتي پیښو په اړه امراته وویل. دوستانو، په فراه کې مو په دې رپورت کې واوریدل چې د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي چې تیر شپه وسلوال طالبان یو ځل بیا په فراه ښار حمله کړې ده او دا مهال په ښار کې دننه جګړه روانه ده، خو والی بیا دا نه مني چې په ښار کې دننه دې جګړه روانه وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په فراه کې دی. د تیر شپه خپله په یو جګړه کې ښکیل پاتې شوی وو. فطرت صاحب، ستړی مشي خپرونې ته، لومړی خو درته هیله کوو چې خوندي او په امن کې به اوسي په روانو ناکراریو کې. تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاته وایي؟ آیا رښتیا دی فراه په ښار کې دا مهال جګړه روانه ده که نه؟ ځکه والی وایي چې نه، په ښار کې دننه جګړه نشته.
سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوم او اوریدونکو ته هم. اوس تم غړي د فراه په یوه برخه کې چې هغه د ولایت مقام خوا د درېم ناحیه ده، په هغو سیمو کې جګړه نشته. یعنې هغه خواته اوس تقریبا څو شېبې مخکې موږ هلته د تیر سلو وضعیت ته ناته آرام دی، خو د ښار په یوه برخه کې چې د محبس خوا د هلته کله کله د خفیفو ډزو غږونه اورېدل کېږي. جګړې زور اوس ډېر کم شوی دی. همداشان یو تازه خبر داده چې د فراه د لویدیځې خوا چې د باغی پل او باغی نو سیمه کېږي، څو شېبې مخکې هلته هم تازه جګړه شروع شوې ده. د افغان ځواکونه او وسلوال طالبان لخوا ویل کېږي چې په دې مسیر باندې ځینې وسلوال چې شمېر یې د 500 تر اویاتو نه ښودل شوی دی. البته د سیمې خلک د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع شریک کړې ده، هلته غواړي چې کومک ورسوي د نورو ځواکونو ته. یعنی هغه مسیر بیارادي پر امنیه قمانداني او محبس باندې، خو مخکې تر دې چې هغه دوی دوری راورسېږي مخکې امنیتي ځواکونه همدا شېبه ورغلي او هلته جګړه ده. همداشان د فراه د امنیه قمانداني ویان هم وایي چې په درېم ناحیه او څلورم ناحیه کې د دوی کور په کور تلاشي هم اوس پیل شوی او د ملي امنیت کارکوونکي همداشان امنیه قمانداني او کوماندو ځواکونه دغه تلاشي پر مخ وړي. دم غړی انځه په تناسه شهر د سار په پرتله آرام ښکاری، خو بیا هم ډیر اندیشنې موجود دي. د غواښونه هم موجود دي، بلکې د ځینې ځان مرګ هم په ځینو کورونو کې ځای پر ځای شوی. هم دا شنه وسلوان هم ډیر امکان لري چې په ځینو کورونو کې شتون ولري. هم دې خاطر هم خلک ډیر ډیر نشه کوي چې خپل کورونه تستانه شي او یا هم په شهر کې ډیر تګ راتګ. خو بیا هم په شهر کې تګ راتګ د شهر په وی سیمه کې اوس پیل شوی او ته ځینې دوکانونه هم خلاص شوي دي.
دا راته وایا چې اضافي ځواکونه په ښار کې د ابل ورځ راهیسي چارواکو ویل چې رسیدلی دي. دغلته څه ډول ښکاري دي نه ښار کې؟ آیا اضافي ځواکونه له نورو سیمونه کمانډو یا د پولیسو ځانګړي ځواکونه په ښار کې لیدل کیږي؟
بله ځواکونه شډیر لیدل کیږي تقریبا چارواکي هم وایي چې د 2000 په شاوخوا کې ځواکونه اوس عملا د فراه په شهر کې موجود دي. خو د خلکو نیوکه بیا هم صاحب چې موږ ورسره خبرې کړې دا ده چې ځواکونه په سمه توګه نه سوخیر، یعنی موږ کوینو کومندو سپیشل فورس او پولیس او ملي امنیت ټول پر یوې نقطې تمرکز کوي چې بیا د شهر بله برخه ورته پاتېږي. یعنی یو امانګی تر د خلکو په خبره دی منځ کې توسنه پیدا شوی که تام ځواکونه ډیر دي. یعنی موږ د فراه د امنیت قمندانۍ شهر خوا چې سر دغه سیمې موږ تیر شو تقریبا د اویا تر اتیا زریدار ټانګونه یوازې ولاړ دي هلته چې کوم ځای کې تیر شو هم وسلوالو هلته برید کړی و. یعنی د امکاناتو او پرسونل او امنیتي ځواکونو له نظره تجهیزات ډیر دي خو خلق به نیوکه پر دې کوي چې سم امانګي موجود نه ده.
ډیر زیات
داشان نوی الوتکه bale bale نوی اوید واکونه هم وایر رسیدلې ترسو په دې جګړې کې مرسته وکړي.
ډیر زیات مننه دوستانو په فراه کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې په خار کې تقریبا ډیر برخې وسره مشوې دي. د امنیت کمانډان ورته ویلې چې دوی وس په زینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي وسلوال طالبانو د افغان حکومت له خپل بنځي اختلافاتو ګټه پورته کړې او په فراه او شمیر نور ولایتونو کې جګړې سختې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې د محمد اګل مجاهد سره مرکه لرو. خو اوس په مکړې څو اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په ننګرهار، لغمان، کندوز او خوست کې د ژر رسیدونکو میوو د باغونو تر جوړېدو وروسته دغه ولایتونه د پخوا په پرتله بازار ته ډیره میوه وړاندې کوي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د ژر رسیدونکو میوو حاصلات په تیره د شفتالو، زردالو، انګور او الو حاصلات د بزګرانو او باغ لرونکو په عوایدو او ملي اقتصاد مثبت اغیز لري. د ښاغلي رستمی په خبره په تیر کې بعد افغانستان میوو یو فصل حاصل ورکوه خو دغه ژر رسیدون کومیو د باغونو په جوړیدو سره هر کال درې فصله حاصل ورکوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د وین پوینا روان کال یوازې له ننګرهار ولایت نه 2500 ټنه شفتالو په مناسب قیمت بازار ته وړاندې شوی چې دغه ولایت باغ لرونکو ترې 125 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه ولایت د سوداګرو ښځو د سوداګریزو فعالیتونو د ښه کېدو خبر ورکوي. د دغې خونې رئیس شیر احمد صفائی زاده نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت خزې تر ډیره په غالۍ او عبدالو او د خوراکي موادو په تولید او ځینو نورو سوداګریزو چارو بوخت دي. ښاغلی سپایي زاده وایي د سوداګرو ښځو تولیدات او کارونه په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي او اوس ښه پیرودونکي لري. د نوموړي په وینا دوی د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ داسې هڅې پیل کړې چې د بلخ د فعاله سوداګرو ښځو لپاره لا ډېر سهولتونه رامنځته کړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو عمده بیې د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیرا بوجۍ 2400 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، د پټرولو یو لیټر په 50 افغانۍ او د ډیزل بیا یو لیټر په 40 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو. خو ست سیمه او نړۍ و مسله راخلو. د ازبکستان ولسمشر امریکا ته تللی او پرونی له ولسمشر ترامپ سره د افغانستان پر شمول په دوار خيزو او سیمه ایزو مسلو خبرې کړي. اسمت سروان د دوار خو خبرې څارلې و سره سره په استډیو کې دي. جزئیات به تاسو ته وایي سروان سب لتا سبو ورو دي د دوړو لور خبرې مې څارلې دي. څه شین پکې نوښته
مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل ولسمشر ترامپ د ازبکستان د ولسمشر میرزیایف کوربه او نوموړي ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایي. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ وکړ. دا ستراتیژي د امریکا ولسمشر د تیر کال د اګست په پای کې اعلان کړې وه. سپینه ماڼۍ وویل چې د امریکا او ازبکستان د ولسمشرانو په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې خبري وشوي. ترامپ وویل چې متحده ایالات د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې له ازبکستان سره تاریخي شراکت درلود. میرزیایف هم ترامپ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
تاسو ویل چې ترامپ د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د ازبکستان د شراکت یادونه وکړه. منظور کوم شراکت دی؟
پر امریکا د 2000 میلادي کال د تروریستي حمله څخه بیا راورسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پایل په کلونو کې ازبکستان په دې هیواد کې د القاعده په ځپلو کې د امریکا کلک ملاتړ کړی و. همدارس په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال او تر 2014 وړاندې کله چې پاکستان ترانزیتي لارې د ناټو په اکمالاتي کاروانونو باندې بندې کړې، ازبکستان د امریکایي پوځیانو او د هغو د تجهیزاتو د وتلو او یا هم افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو په وړلو کې مهم ترانزیتي رول درلود.
امریکا په ازبکستان کې تل د بشري حقوقو په سرغړونو باندې اعتراضونه کړي دي او د امریکا د انتقادونه د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې مغیز کړي دي. د دوو هیوادونو ولسمشرانو په کتنه کې په دې اړه خبري وشوي.
هو، په دې اړه خبري وشوي. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف شاخلی ترامپ ته وویل چې د بشري حقوقو په برخه کې یو لړ اصلاحات کړي دي او په ازبکستان کې د بشري حقوقو په برخه کې له پرمختګونو لاس نه شخصاله. شای په همدې اړه د ازبک ولسمشر دار سبب شوی وی چې سپینې ماڼۍ د دوړو ولسمشرانو د کتنې په پای کې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دوه هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت یو نوی پړاو پیل شوی دی. شاغل ترامپ د ازبکستان د ولسمشر د اصلاحاتو ستاینه وکړه. وی ویل چې له دغو اصلاحاتو سره په ازبکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې شوالې راغلي دي. د ازبکستان کې د بندیانو خلاصون، له ماشومان څخه پر کار اخیستلو د بندیز او د جبري کار د بندیز یادونه هم وکړه.
ډیر زیاته مننه دوستانو اسمت ساروانو چې د ازبکستان د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترامپ ترمنځ د لیدنې په اړه مو جزئیات ری واوریدل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو د فرا په امنیتي وضعیت حمله فرا څخه او حمله کابل څخه ریپورتونه لرل. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له خپل منځي اختلافاتو ګټه پورته کړې او په فرا او شمیر نور ولایتونو کې جګړې سختې کړې. په دغه کارپوهانو لړلې محمد اګل مجاهد ازادي رډیو ته وویل په فرا ولایت کې ایران او پاکستاني پلو طالبانو خپل منځي اختلافات وي خواته کړې او په پوره همغږي د افغان ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړې. له خغلی مجاهد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د فرا د جګړې په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
په فرا کې تاسو پیږئ چې د پاکستاني طالبانو چې د پاکستان حمایت کېږي هم وو او د ایران نه چې حمایت کېږي هغه طالبان هم هلته وو. د دواړو د یو بل سره قبلا اختلاف درلود. کوم طالبان چې ایران نه حمایت کېدل هغه پاکستان ته نسوتلی او پاکستان چې حمایت کېدل هغه ایران ته نسوتلی. مګر په دې اواخرو کې دواړو سره بېرته لاس سره یو کړی دی. ډېر یو قوت سره غواړي فرا ولایت سقوط ورکړي. فرا سقوط وکړي تاسو په یقین ولایت دې ولایت دونه به نه امن شي او یا به سقوط وکړي.
ای وسوال مخالفان دومره پیوړي دي چې فرا ولایت به سقوط ورکړي.
که حکومت دقیقه پاملرنه ونه کی د فرا ولسونه خپل لاسپکار نشي او ډیر کوماندو سره واکونه سره قطعات الته ونسته ولسی د هوایي کومکونه ونشي بدون شک د سقوط وکړي.
او د فرا په سقوط سره وسلوال مخالفان څه غواړي؟
د فرا خو یو ایدادي سرچینه ده. د ګمرک غټ عاید لري، هلته د نفت او ګاز غټ عاید دی. د ایران تجارتي لاره په غمانه دي روانه ده. د تیرو قاچاق دی. د ټول عاید به طالبان چې وسم ترې وهده په اخلي دوی په دې لار کې به تمام عواید طالبانو ته ورسي. او علاوه تر د فرا یو ستراتیژیکه منطقه ده. که فرا سقوط وکړه په څنګه بین نیمروز، هرات، قندار، بلاخره داس تر زابل او تر غور او تر کومو ځای به ټول نه امن شي او ټول به بس وصل دي دا به سقوط وکړي.
له فرا سره په خوا کې په جورجان ولایت کې همدارنګه په غزنی ولایت کې هم حمله زور اخیستی ده. د دې لپاره چې دغه جګړې پای ته ورسیږي افغان حکومت څه کول پکار دي؟
د افغانستان د حکومت د ما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې دوی هغه تروسی د دې په افغانستان کې افغانان وژني او په صورت افغانان سره نه جوړیږي. دا باید د بینې سي ختمي کې د نړیوال ټولنې کومک واخلي او د خپل امنیتي ځواکونه باید کمیت او د کیفیت له لحاظه زیات کی پیوړي کی. غیر دغه افغانستان به د ناورین سره مخامخ شي. د ماهی ویره په صفت افغان داده چې افغانستان دوه سوري باندې بدل نشي.
محمد اغل مجاهد د افغانستان د سیاسي چارو ورسون کې او چېرون کې وو چې په ورستي امنیتی وضعیت خپل نظر سرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې یو شمیر ځای خلکو د روژې میاشتې په لومړۍ ورځ یعنی نن له دولت وسلوالو طالبان نو غوښتل چې روانه جګړې د پای ته ورسوي او نور دې تر خپلو بنځونو سوله وکړي. دوی وایي د دغې روانې جګړې زیان تر ډیره ملکي افغانانو ته رسیږي. په اړه له اوروزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
اوروزګان کې هم له تیر دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي. د دغه ولایت یو شمیر جګړه ځپلې د روژې مبارک میاشت پر اتاک سره د دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو دې سوله وکړي.
دغه د دې روژې پر وی سره د خدای وروي ته جدول ډلې وګوري سول جزله وکي زلک شي جن مرج نه چي باقي یا دې دې مرج ټول بمبار کې مرج ملکاني مړکي دی بزل پاس طالب او حکومت بزل پاس
د جګلې څخه مر ډیر سړي سوي مثلا د دې سمښتنه دغه چې دې د روژې مبارک پند میاش په خاطر چې دی دغه وکي د برکت میاش دا چې یو دی وسول وکي
د روژه پراتلون د دولت او وسلوال طالبان صدایله د چنور د جنگ پریر دی را وسول وکي د ټوله خلک در په دره دي توانونو ورورس نور وسول وکي دغه میله
دی وای د غروانه جګړه د بهرنی لخوا ته پلسوي جګړه ده او زیان تر ډی را افغانانو ترسيږي. ګینه ول ما هم جګړه د اسلام له نظر نه روا عمل یادوي او لشکيل خو غشتنه کوي چې وسول دی وکړي. مولوی حمدالله عبدالی ازادی راډیو ته داسې ویل
لا یاد کریم ازادی ولا تنازعو په تبشلو و تذهب ریو حکم واصبرو از ما مسلم بندگانو تاسې بخپل په مابین کې جنجال و قتل کې تال نصر کوي زکه که تاسې خپل مسلمانانو و قتل کې تال تر شروع کې تاسو بې زړه کېږي او هغه ستاسو بخت و اکتفاق دی. پر
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو خلکو د سولې په پار د پرلت خیمه ووهلې او له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي. او په دې وروستیو کې بیا د هلمند ولایت یو شمیر ځوانانو د هلمند څخه د کابل پر لور د سولې په پار حرکت پیل کړي چې اوس هم په حرکت کې دي او غوښتنه ده چې دولت او وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې روانه جګړه پای ته ورسوي او وربند اعلان کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د صلوات کوي سر جاوید احمد خبر کوم موږ دا غیلو هر دو دغه د رتش کې په ګورد ولسوالۍ کې شروع شوی جزمو وطن در وطن نه رسیدلی موږ بازار او د پنځوي بازار او کندهار سره د دې په تکلیف کې جزمو راګرځي وای د څه تاسو شری او دا غوږ مې دی پروژه زموږ دغه ته نه دی راځي چې موږ د حکومت خلکو څخه دا حل ورزو ده چې دا کار ژر ژر وکړو سره څخه بیا زموږ مشکلات سي موږ څوک نه دی او سلام به استلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اغاجان د زابل ولایت خاصپال ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې یم. موږ د خاصپال ولسوالی کې نه کونه نسخه یو دانه د ولسوالی په بازار کې یو کلینیک هغه کلینیک دی د کمزوري دوا او خلکو تر کوي ښه دوا نه ورکوي ناروغان ته ښه پر وخت باندې ښه په اطمینان ښه تر غفر دوا نه ورکوي. زما د ازادي راډیو د کارکوونکو دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او د لوی چارواکو دروازو پرې ورسوي. موږ د کلینیک څخه کوم د لرو یو کلینیک دی هغه هم د ډیرو لیرو لیرو ځایو څخه خلک راځي حتی د بوري د بند خلک لراځي حتی د غروس خلک لراشو کی هغه چراسي یا ګولی نی یا دوانی یا دکټ نی نو د نور څنګه کوم داخله ته مستقلی نه کوله جوړ کی. والسلام د ازادي رادیو د کارکونکو څخه هیله کوم پیغام نه.
السلام علیکم زه محمد جمعه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ خبرې کوم. څلور پنځه ورځې کې د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ مکمل انتنام کار شبکې کار نه کوي. ما خو احساس چې دا زر تر زر خلاص
ستا
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی سرغ غونه رادیوي ډرامه ورپسې په دې اړه بحث لرو چې د روژي په مبارک میاش کې په دینی مسلو پوه خزي د نورو سره د مرستې په خاطر څه کولای شي تر هغې چې دا خبرونه پیلېږي تاسو له وسنه کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل پیغامونه موږ ته په دې شمیرې ثبت کړئ 0 1 9 0 1 8 0 1 8 شمیره درته بیا تکراروم 0 1 9 0 1 8 0 1 8 موضوع مو دا ده چې لوستې ښځې چې په دیني مسایلو هم پوهیږي د روژې په مبارکه میاشت کې له نورو سره څه ډول مرسته کولای شي دوستان اوس هم د غرمې 12:00 شوې ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده دا به مو د سیمې او نړۍ په خبرونو خبر کړي
د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د برتنیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري د غزنی د شار لڅنډو دولت مخالف وسلوال په شاسوي دي د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي بشپړ ملاتړ وکړ د راپورونو لمخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په شار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان سوی دي او د پاکستان پوځ وایي چې د لشکري جنگوي سختري ډلې یو قومندان یې د دې ډلې له دوو نورو وسلوالو سره په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی
دوستانو خبرونه مو اوریدل تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ وسم راځو ډرامې ته یو کلی زرغ غونه ډرامه خبريږي ورپسې د ډرامې پر موضوع په اصلي ادمه باسي
یو کلی زر غاگونه
هوا زوری تو که خیستر از
سفر ایو بایی چون او شور مکاوی چی تو زوری پر از سامایو خبری وکو
خدا معاملی سایبی شور مزا که کوا چی تو زوری را سامایو تا خوشالو
من نهیلی دستا سو تشویقو چی زماز رمو در سامیلو هنر سره و تلو
زهره د مکتب اداره او ټول شاګردان په تا ویاړي چې په دې کم عمر کې دومره لوړه رسامي کوي
ماونه صاحب دومره صفات مې مکوي چې بیا به ځان را نه ورک شي
بې غمه اوسه نه به ورک کیږي په همت به دې سور ځونډی را وځړو یو څو دانې تور لونګ مم پکې وپیو چې کله یو ګورې وای چې زه به زوره یم زوره لورې فرزانه در سره ټوکی کوي ته به همېشه خپل ځان پیدا کوي ایس وخت به نه ورکیږي
ماونی صاحبې زه خو نه پوهېدم چې څنګه به ځان پیدا کړم
زوره جانې ته یوه تکړه او پوهه نجلۍ یې دا رسامي چې کوي د خلکو په منځ کې مشهوره کیږي او خلک دې د یوې پوهې نجلۍ په نوم پیژني
خو له تاسو هیله لرم چې په خپلو نیمګړتیاو مې هم پوهوي
زوره اوله پوښتنه زه در نه کوم
خدا هیلی خو گوره زغت پختنه برانه نکوی
نه آسانه پختنه ده ویم پا پچه سرگو بایم زواب بوایی خانو پختنه داده چه طول رسامیانه دیده سیخی چه جنگ تخب بخوصه ای
او هیلی جنگ دی ورکشی در طول رسامی لجنگ نبیزاری او لسول سرامی نخیی
زهره چم رو خیار انجلیه دا تابلوګانې داسې رسامي شوي دي چې ته به وایې په خپله خبرې کوي دومره مې خوښې شوې چې بیخي ژړا راولي
خیر دی فرزانې هر څومره چې ژړلی شي وژاړه زړه به دې سپک شي او زه به د اوښکې په بریښمن دسمال پاکوم
هیلې ستا خوږې خبرې خوند کوي خو فرزانه په رښتیا زما له زړه راځي له خپلو ډېرو نقاشیو سره ما هم ژړلې دي
هنرمندان په زړه نازک وي زوره دا ټولې رسامۍ ډېر ښه انساني او ملي پیغامونه لري دغه رسامۍ چې فرزانه یاده کړه لږې نورو ته تشریح کړه
ماونه صاحبې دا زخمي لاسونه خو زموږ ملت دی چې جنګ زخمي کړی دی او دا په لپه کې اوښکې زموږ دعاوې او ارمانونه دي چې الله امن او سوله راولي
آفرین نام خدای زوره ته زموږ د مکتب رسامه یې شاگردانو لاسونه ورته وپړکوئ دا نجلۍ زموږ د مکتب او سیمې ویاړ ده.
وی د خوږو نارو نه مصدقه سم. موسی ګله زویا،
آده قربان درغلم. داده کوترو ته مې دانې راوړې. سنم ګل مورې ستړی مسی.
سنم ګل مور دې بیتار نسی.
امین.
وای ارمانونه دې پوره سه.
وایم بیا م امین ته وایکه. همداسې دعاګانې راته کوه.
وی زویا دا څه وایې؟ دعاګانې به ولې نه درته کوم؟ خو که خدای زما دعاګانې قبولې کړي.
خدای مهربانه دی، ګوندې هغه بل هم زموږ د کور سي. بیا به نو زموږ کور داسې وي لکه جنت وایخه.
موسی ګله زویا، دا بله دې څوک یاده کړه؟
هسې یادې
تا ته وایم، څټ مګروه.
نه 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 وایم، زه شرمېږم ته وایکه.
ته اوس له ما نه هم شرمېږې. چې ونه وایې بیا دې سنم ګله مور درنه مروریږي.
وای نه نه ادې ته مه مروریږه ته وایکه. مقصد مې دا و هغه ته چې په مرکه تللې وې، رښتیا مور او خویندو یې څه ویل، زما صفتونه به خامخا ورسېدلي. ه
صفتونه دې ورسېدلي وو. زما یې دومره قدر و عزت وکړ چې پوښتنه مه کوه.
بیا خبره دې ورسره خلاصه کړه او که نه ته وایکه.
خبره خو مې خلاصه نه کړه. خو
څه سنم ګلې مورې، ته مې یو ځل اسمان ته پورته کړې، بیا مې لاندې په مځکه را وغورځوې.
وی زما ساده زویا، ته د زړه مه غورځوه، خوشحاله اوسه. داسې وبوله چې زر به دې خوږه راوړم.
شین راکټ په شګو کې پنچر دی، موږ ته نالې راکې مات.
دا جامې خو وچې دي، دا به له تناب نه راټول کړم.
وای دل اغا زویا، ستړی مشې؟ د کورس نه په خیر راغلې؟
خیر وي سي مورې. هو په خیر راغلم.
مور دې صدقه شه، له تنابه به زه جامې راټول کړم. ته به ستړی وې، راځه چې چای مې تیار کړی دی.
ښه دی مورې، دا جامې واخله. وکه شوی یم، لکه ډوډۍ به هم وخورم.
دارو دې شه زویا، دا زړه مې درته دعا کوي. د شپې د لوښې په منځلو کې دې راسره کومه کوکو نه غري ته د لرګي هم راته راوړل. دومره کار مه کوه چې ستړی کېږي.
نو دومره دروند کار خو مې نه دی کړی چې ستړی شم. اوس خو غټ هلک یم.
نام خدای دې وي لوی شوی، خو اولاد ډېر خوږ وي. چار څومره لوی هم شي، مور او پلار ته ماشوم ښکاري.
خدا او پلار مې هم په ما ګران یې.
ویل د خوږو خبرو دې صدقه شم، ته صبر چې دا مخو دې ښکل کوم. خدای دې له بد سترګو راته وساته.
مورې زموږ ښوونکي همیشه وایي چې په کور کې د مور پلار خویندو او وروڼو سره کومک وکړئ.
ښه ښه، دا خو نو ستاسو معلومان تاسو ته ډېر ښه شیان درښیي.
هو مورې، اوس په ډېرو شیانو پوهېږم.
اخ زما هوښیاره زویا، مکتب خو ډېر ښه وي. هغه ورځ د پلار هم ویل چې ارمان ما او ته هم سبقونه ویلی وای.
رښتیا؟
هو، نو څه دروغ خو درته نه وایم.
خو ته او پلار مې بیا ولې سبق نه زده کوئ؟
وای زویا، په دې عمر کې به مو سبق کله زده شي؟
دا څه وایې؟ تر تاسو نه غټ غټ خلک په کورسونو کې سبقونه وایي مورې.
خو زویا، زمونږ او تاسو غریبي ده، دومره پیسې نشته نو چې مونږ سبق ووایو.
خو یو بل کار به وکړو.
څه به وکړو؟
پلار به مې په دفتر کې سبق زده کړي، ته د سواد آموزی په کورس کې سبق ووایه. هلته پیسې نه غواړي. زه به په کور کې درسره درس ووایم که څنګه؟
څنګه نه ولار سي استاد مهرباني کي نه ان شاء الله ټولي خو خي
شکر دي استاد
او معلم صاحب عدلي ټولي خيو خو يوازې خديجه پټنم رچ دوړولي وو خو زه غام کده
ولی خديجه څه خبره وجه خپاوي
خپه نه وم خو اوس د نجونو میرمنې مې کله کله ځوروي نننم د کورنۍ وظیفې کتابچه رانه پټه کړې وه
شفیقې ترورې داسې مه کوئ خدیجه غریبه مه ځوروئ
نه ځورو هسې خدیجې کورنۍ وظیفه خالي کړې وه نورو نجونو ته یې ویل چې نن به ستاسې غوږونه معلوم عادله تاووي
غوږونه خو به نه تاووم خو چې چا کورنۍ وظیفه نه وي لیکلې تې خفه کېږم آفرین کچا نه و لیکلې نو په کورنۍ وظیفه کې به یې نمرې هم کمې وي ښه اوس یوه پوښتنه کوم
وایم سل پوښتنې خو وکړه معلم صاحبې ما نن ښه تیاري نیولې ده
پوښتنه دا ده چې نن به تاسې له یوې خوشحالۍ سره مخ شئ که په یاد مو وي ووایئ چې ستاسو دا خوشحالۍ به څه وي
معلم صاحبې دا خدیجه ډېرې غورې او باټې کوي دا دې جواب وایي هو خو دې وایم ځواب مې تیار د ژبې په سر دی
آفرین خدیجه پاته او ځواب ووایه
هغه خو داسې د معلم صاحب عادلې چې هغه بله ورځې زموږ نه امتحان نه و اخیستی
ولې مې نه و اخیستی
ښه نو د خوشحالۍ خبره خو به دا وي چې په ټول صنف کې به اغلې خدیجې یعنې ما د ټول نه ډېرې نمرې وړې وي
خدیجه رب دي تاسو باندې لري ما ته دې خندا راوسته زما پوښتنه ستاسو د امتحان په باره کې نه ده دا دی اوس به ستاسو د خوشحالۍ وجه معلومه شي راځئ مهرباني وکړئ
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم سلام هغه د زینب راغله
معلم صاحب زینب ستړی مشه
خاله سیخون کې عدلی
زینب لورې قدم دې بختور شه د معلمې وظیفه دې مبارک شه
عزت من اوسې شفیقې ترورې خدای دې ماته توفیق راکړي چې له یو بل سره مرسته وکړو او ډېر څه له یو بل نه زده کړو
نو معلم صاحب زینب ودې نه ویل چې په خیر څه وخت به موږ ته سبق شروع کوې
سبق به انشاءالله سال سبا پیل کوو خو نن به موږ او تاسې یو څه خبرې وکړو له یوې بلې سره به ښې بلد هم شو یو څه پوښتنې به هم درنه وکړم
پوښتنې به په څه شي کې رانه کوې
داسې به وکړو چې زه به په دیني علومو کې له تاسو ټولو پوښتنې کوم چې ستاسو دیني پوهه راته معلومه شي بیا به هماغسې درس درته وایم
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي تاسې د یو کلی زرغګون ډرامې 224مې برخې ته غوغواس په دې هیله چې د روژې مبارک میاش بمو په خیر پیل کړی وړاندې تر څو د قوم دغه ټولنیز خبرونه ته ز یوسف زدران هر کلی کوم په ډرامه کې مو واوریدل چې خزي څنګه د زده کړو لیواله دی هو په دینی مسایلو په خزي د نورو سره د مرستې په خاطر څه کول شي وړاندې په بحث کې هم پام دې موضوع خبرې کوو په خبرونه کې ساز درنو اردوونکو نظرونه چې په 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمیره مونږ ته راپېریښي دا هم درته خبرو او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ هم راسره د همدې موضوع په اړه اړیکې ونیسئ 0 و 99 شل 15 30 څلوېښت او 0 و 7 2 2 5 5 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي بحث په دې کوو چې پوهه او په دینی مسایلو پوهه میرمنې څنګه کولی شي د نورو ښځو سره مرسته وکړي تر څو دینی مسایل دوی ته ورسوي په دغه بحث کې د ګډون لپاره مسکا هوتک چې د شریعت د پونځي و محصله د هم را سره په خبرونه کې اشته تاسو هوتک خبرونه ډیر زیات خیر راغلستړي مشه
ډیر زیات مننه
او مهرباني پوښتنه دا ده چې تاسو زده کړې کوي او بل اخره یو موقف او ځای ته رسیدي په تیروم د شریعت او پونځي کې دینی مسائل څنګه کولای شي نور میرمنو ته ورسوي ځکه دا غوښتي دي چې خوراز یا ټینګاروم پکېږي او په دې اړه زمونږ د ډیرو خلکو د بیسوادي موضوع هم مطرح ده
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی سر کې ټولو هغه دوستان ته چې همداشي به ازادي رادیو او ری سلامونه وړاندې کوم مونږ په خپل ټولنه کې رښتیا هم ډیر داسې میرمنې لرو چې د سواد نه البته بې برخې دي، نو مونږ څنګه کولای شو هغوی ته عامه پوهاوی ورکو او همداسې دینی مسایل چې واقعیا زیاتره میرمنې پکې ستونزې لري، نو هر هغه کسان چې یعنی هر نارینه طبقه وي که ښځینه طبقه وي دوی مسؤلیت لري چې د همغه زده کړې له امله چې کړي دي نورو ته هم مرسته وکړي، او هغه موضوعات چې دوی پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي
ویل کېږي چې سړی تر ډېره دا رول ادا کوي. اما د ښځو ترمنځ تنګ نظري او ځینې نور موضوعات موجود دي چې د پرمختګ نه غواړي، دا زمينه څنګه برابر دي؟ شخص چې تاسو فرزند په پونځي کې زده کوي، بیا د شریعتو پونځي کې اسلامي لارښوونې دي، او یا په دینی مدرسو کې ځینې ستاسو غوندې فعاله میرمنې او نجونې زده کوي، هغه نورو ته ورسوي حداقل چې ځینې شیان سم شوي وي.
داسې مدرسې هم شته دي چې په ډیری داسې ساحو کې شته دي چې البته ښځې درس ورکوي، نو هغه میرمنې چې واقعا د سواد نه بې برخې دي داسې یعنی داسې ستونزې هم شته زموږ په ټولنه کې چې مکتبونو ته اجازه نه ورکول کیږي، او یعنی دا ستونزې البته نارینه نه پریږدي چې ښځې زده کړې ته لاړ شي، نو دوی خپل لیواله دي خو زمينه دي ته برابر نه ده چې دوی داسې دینی مسائل زده کړي، نو هغه کسان چې واقعا د دینی برخو کې دوی یعنی ماستری لري زده کړې کړې دي، نو دوی ته دا زمينه نور ته برابر کې چې مدرسې جوړ کړي او همداسې ځایونه جوړ کړي چې ښځې وکولای شي علاقه پیدا کړي داسې درسونه ته او دیني زده کړو ته، ځکه ډېرې ښځې دي چې حتی کله چې لمونځ هم کوي نه پوهېږي هغه کلمات یا هغه آیتونه چې زه وایم دا څه معنا ورکوي. یعنی الله پاک په همدغه کلام کې چې دوی الله پاک خپل بندگان ته رالیږلي، نو دا ډېر سترې معناګانې هم لري چې موږ نه پوهېږو. مثال ورکو نساء سوره چې مکمل ټولو ښځو ته ده، مونږ ښځې کم زده کړې ونه لرو او خپل دین په اړه معلومات ونه لرو، مونږ څنګه پوه شو چې نساء سوره کې څه ویل شوي دي؟ ټول هغه لارښوونې ویل شوي دي چې یو ښځه څنګه کولی شي خپل ژوند مخ ته یوسي.
بالکل، دا ستاسو غوندې لوستې میرمنې چې په همدې برخه کې یا اسلامي لارښوونې زده کوي یا په ورته څه باندې مطالعه کوي، تاسو څه کړي دي د دغه رسول لپاره؟ فرضاً خپل کور کې مو دا اصلاحات راوستي دي؟
بلې، داسې یو کوچنی ټولنه موږ همیشه استادان هم وایي چې یعنی د څنګه چې تاسو درس وایي زیاتره کورنۍ په دې موضوعاتو باندې نه پوهیږي، نو تاسو باید داسې یو وړکۍ ټولنه خپل د کورنۍ نه پیل کړئ چې هغوی کله چې پوه شي دا موضوع نورو ته رسولی شي. نو د اول خپلې کورنۍ نه باید اصلاح شروع کړو، بیا ټوله ټولنه موږ کولای شو چې همدغه موضوعات چې موږ په دینی مدرسو کې یا پوهنتونونو کې لولو نور ته هم رسولی شو. همدغه یو کوچنی یعنی کوچنی مرسته ده چې موږ کولای شو.
خیر اوسې اوردونکو ته مهم شمیرې بیان کړې وي، خو ستاسو زیرک صاحب را سره په اړیکه کې دا ستړي مشي مهرباني همدې پوښتنې ته مستقیما که ستاسو ځواب پیغام ولرو ډېره مننه به وي.
مننه کوم از دران صاحب دا چې نن مونږ تاسو خمو زین خپ کړی دا خوله دی وکړي چې دا غستون زموږ څخه دا غنور دوت لمن دی سو موږ ګورو از دران صاحب چې دی خزینه او شتون په علم کې ډیر مهم دی، بل خصوص دومره ویلې شم چې تا یو خور وی هغه په دینی مسایلو کې وی او کم په سیاسي مسایلو کې وی موږ ورته ډیر ارتیا لرو. زه درته وایم چې اوسنۍ ټولنه کې خځې ډېر دی علم نه پاتې دي، خو بل خصوص څه که درته ووایم په کورنۍ کې موږ پوښتنه وکړو ادي عقل چې دغسې د اسلام رشته چې هیڅ په دین کې ډېره کم پوهې لري، که چېرته موږ د خپلې خویندې او هغه درسونو یا پخوازۍ کې مدرسو
دینی مسائلو سره آشنا وي دا غوی رول لاړ زیاتیږي او ډیریږي تر څو دوی وکولی شي هغه فضایل هغه اعمال هغه په ښه طریقه باندې دوی ته ورسوي او بیا هغوی تعقیب کړي.
زګه درته وایم په دې رمضان مرکه کې دغه څه خزینه وشته چې ډیر ارمان کې چې کاش کې چې مال یو څه ټکې زده وای ما د قران پاک تلاوت کړی وای او فکر وکړم
چې په نه دلته دغه ستونزه شته چې د دې نه زده کړې او نه د دې پوهې شتون دغه بیس ګرځېدلی دی چې خپل د خپل ژوند او د خپل ستونزې سره ډېر کړونو سره مخ
خیر
اوسه. نو که چېرته په دې کې میاشت کې زه درانسې ډېره بخښنه غواړم که په دې میاشت کې چېرته دغه څه هغو کورونو کې داسې ګروپونه جوړ شي چې د خپلو خویندو میندو ته
لیوالتیا بیا دومره ډیره ده چې موږ لیدلی دی فرضاً که څوک تلاوت د قرآن پاک هم نشي کولی دوی هلته غږوي او دلته په قرآن پاک باندې خپله ګوته تیروي دوی دا فکر کوي په دې ډول به ماته ثواب را رسېدلی وي. دغه موضوع باندې پاتې کېږو بل له اردونکي هم اخلو په خپرونه کې را سره ستړي مشي. مهرباني مهرباني
تاسو سلام نه کېره کرامات خدمات درن صاحب تا او د خبرونه ملمنه خو تک سر تخنیکر ته درنو او ریډون کته اله کوم چیرو غو جوړوي
خیر اوس ډیر مننه په لنډه کې تاسو نظر د موضوع پاړه کول رو ډیر به مننه وي تنګوال سره
مخکې لدی چې په موضوع نظر څرګند کړم او د دې نیکمرغه میاست مبارکي جناب درن صاحب تا او ملمنه ته د افغانستان مظلوم نه ته وایم الله جل جلاله میاست سولی امن او اپیت او صحت مند میاست شي
امين.
ولنه راځم موضوع ته پوهې او په دیني مسایلو پوهې ښځې د روژې په اړه ټولو بې تعلیم او خوندو ته باید داسې مرستې وکړي اول د روژې پر حکمونو یې دې پوه کړي بیا په ټولو چارو کې چې زموږ خوندې ورته ضرورت لري باید د هغې لارښوونې ورته وکړي.
په دې برخه کې میرمنې ډېر رول لوبولی شي که سړي ستاسو په نظر باندې ځکه د جوماتونو لارې هم خطبې ویل کېږي او تبلیغ آواز کېږي.
بالکل دواړه مساوي حقونه لري خو بیا هم په زیاته کچه به زموږ خوند د خوند لپاره ډېر زیات رول ولري.
خیر اوسې ډېر مننه ستاسو نظر. موږ ته په غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې کوم څو اوریدونکو پیغامونه پریښې دي منتظر به وي چې وایوري او تر نور خلک یې ورسوي دا سره اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری عبدالکریم د فراه صاحب د سفید د ولسوالۍ د قرغن نکلي اوسېدونکی یم چې فعلاً په نیمروز کې شپې ورځې سبا کوم او ټول د آزادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او امید هیلې وړاندې کوم او تاسو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده چې په دې باره کې ده چې ښځه چې علم وکړي هغه ښځې زیات کولی شي چې نورو د علمو ښځو ته ګټه ورسوي که نه. وو محترمینو دا خو ډېر ښه کار دی او دا خو ډېره کولی شي چې یو خور ډېره خوندو ته ګټه ورسوي ځکه چې نوشته جامې کې خو نن سبا داسې یو بدبختي روانه ده چې ښځې ته هم نه ورکوي او وایي ښځې دې په کور باندې کښېني ښځې د علم نه کوي او ښځې د علم چې دی پر نرو پر ښځې باندې فرض دی او یوازې پر نر باندې نه دی فرض خو ټوله علم کوي. دا ډېره کولی شي چې دا خور چې علم یې کړی دی هرې خور چې علم کړی دی هغه نورو خوندو ته او ګټه ورسوي او هغه خوندې وپوهوي په یو کار باندې بیا د اسلامي احکامو باندې ځکه چې بدبختانه نن سبا کې زموږ اکثره وړونه په دې باندې نه پوهېږي خوندې خو تاسو پرېږده. نو تاسو څخه یو جهان مننه الله پاک دې وکړي چې یو سرتاسری سهوله زموږ په ګران افغانستان کې راشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم زه په پلاوه د کوم سوال ته خبر کوم هو زما را خوښتي چې دا تا څنګه په وطن کې پورت چې دا دا را نو شروع ته تعلیم او وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم منځ اسماعیل ولد محمد مرجان د کابل ولایت د خپل چرخي سیمې څخه دا پیغام ستوم. نو ختم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکه هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت او عافیت سالي او پرتن ولري او زموږ سره به او الله جل جلاله دې وکړي چې د مبارک رمضان مبارک په هغوی باندې په خیر سره پای ته ورسیږي. یوه نیکه او پوهه ښځه کولی شي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلې کورنۍ سره په اسلام پوهنه او د ټولنې د اړتیاو د مسایلو په اړه د هغوی سره مرسته وکړي او هغوی ته یوه اسلامي روحیه ورکړي. وسلام با احترام.
ډیر مننه درنو اوریدونکو. 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 شمیرې ته ستاسو غږیز پیغامونه وو. که ستاسو لا پیغامونه د همدې موضوع په اړه پاتې وي کېږي راته په غږیز شکل یې ثبت کړئ. مسکا هوتک اصلا د میرمنو ترمنځ څومره لیوالتیا موجوده ده د دیني زده کړو د ترلاسه کولو یا د پوهاوي په برخه کې؟
رښتیا هم په اوسني شرایطو کې واقعا هغه میرمنه چې د سواد نه بې برخې دي لیوالتیا ډیره ده نظر په کسانو چې یعنی هغوی خو پوهیږي د دینی مسایلو باندې چې یعنی زده کړې کړي دي خو زه چې کله تبلیغ کوم او ځینې موضوعات یا ځینې حدیثونه چې زه خویندو ته چې واقعا دوی سواد نه بې برخې دي کله چې وایم نو هغوی واقعا ډیر خوشحاله کیږي وایي چې کاشکې داسې دینی مدارس وای چې موږ زده کړې کړې وای او خپل د دین پاړه چې موږ مسلمانان یو خو په نوم یو مګم د دین پاړه موږ دومره معلومات نه لرو نو زه خپل هڅه کوم او همداسې میرمنې نورم تشویقوم چې دوی راشي زده کړې وکړي او خپل دین لپاره خدمت وکړي
دوی بیا په سې ډول غوږ نیسي یعنی لیواله دي دغه برخې ته چې تاسو تراشي
بله ډیر زیات لیواله دي وایي چې داسې یو ځای پیدا شي چې موږ دینی برخې یعنی زده کو قران پاک
نو دغه زمینو پاړه باندې یعنی لازمه پاملرنه نشته تر اوسه چې رامنځته شي وي هداکل
نشته ډیر کمې مدرسې دي ډیر کم ځایونه دي چې د یعنی د قران پاړه یا داسې نور مسائل دینی مسائل نور ته زده کوي ډیر زیات نشته دي یعنی
نقطه هم د دوی ترمنځ لیوالتي هغه چې موږ ګورو زخت زیاته دا هغه ستاسو ویل چې امکانات کم دي دا یو جدي ستونزه ده او موږ پاملرنه ورته موجوده وي خو ستاسو په څیر فعال مېرمنې او تیر هم هغه مېرمنې چې بشریات او پویږي اسلامي لارښوونې ترلاسه کړې وي یا په دې برخه کې زده کړې کوي ته کار کوي ستاسو نور هم سمفیانې یا چې پیژنې په دې برخه کې فعال دي هغه یو مورد څه رول ادا کوي کنه یوازې خپل ځان مسولیت ته درس وي او خلاص
هغه هم هڅه کوي هڅه کوي چې یعنی نور ته زده کی خو زمونږ په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې ورته دینی مسایل کله چې وي وي اوه شرایط تشوي او ځان ملا ملا کوي خو باید همیشه مونږ انتقاد پذیر اوسو یعنی پوښو چې واقعا مونږ خو دیني زده کړې کوو خپل نو هغه څه چې مونږ زده کوو هڅه کوو چې نور ته هم وړاندې کوو
مننه یو مسافر رور ناصر خان را سره د سعودي عربستان نه پاړي کې کېدې چې په دې موضوع باندې نظر هم خبرونه کوي ولرو ناصر خان رور خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
سلامات
وکړئ
رور
اعظم
د
دې خور
او
د ځان
تاسو
ته
سلام
علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه خیر اوس چې را سره مې ربني د موضوع په اړه تاسو نظر ورو
سلام علیکم په دې کې څه څه نشته دا څنګه دا راځي د څه پارا برخه کې دې یو ګور مې تام دی هغه ته مور ده او کور ده او څه نور یو مېرمن ا دې پارا برخه کې هغه خپل د سینوالي او مهرباني او مینا خدای دې
خو بل ناصر خان ک تاسو هغه ځکه چې تاسو میشته تاسو هغه ځکه چې تاسو میشته کډری د تصویر خلک ول هغه ځکه چې تاسو میشته سعودي عربستان کې تل تک د میرمنو رول په د دینی لار خو نو د دینی اصول په انتقال کې هل ته څنګه د اجتماعګان داسې موجود دي چې میرمن سره ټولېږي او بل ته د دینی اصول او لار خو ونی کوي یا د خپل په دې برخه کې ذکر کوي
داخله ډیره مکمل تللی په تمام معنا باندې چې موږ درته وایو یعنی پاره برخه چې موږ نه ډیر تر مخته دا ورغخم چې مرمن ته ډیر ورته او چې د دې کې د دې هغه موږ نه ډیر غوړو کده چې ځنې درنه
ناصر خان ورور اړیکه لکه چې وښلې د لریزام اړیکه نیولې و ډیره مننه چې نظر مور سره پلنټوک شریکو درنور دونکو کساس لا نظرونه پاتې وی 0 5 9 0 1 2 0 1 2 شمیره تاسو په خدمت کړه یا ورسته اوردونکو چې ان تخنیکی هم کار اشاره کوي چې اړیکه شلې ده اما وای چې بل را سره دی ستړي مشخ پروند تاسو لن نظر اورو د موضوع پړه مهرباني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدران صاحب تاسو او د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیک خدای وکړي د روزا د افغانستان په ملت باندې په خوشحالي او په سوکالي تیر
امين خیر اوسه ځان معرفي کوم ځنه داړي کني ولي او لن نظر په دینی زده کړو
زدران صاحب زه محمد ناصر ما د خپل کاکستان ته سره په کار باندې ما زدران صاحب یو څه اضافه کوم د خور سره چې خور خو ډیره موضوع تاکلې ده او خو کارته اقدام کړی ده نو داسې اجتماعي چې جوړی کی هم داسې خويند پیدا شي او کلی په کلی کې اجتماعي جوړی کی ځکه چې د افغانستان اکثره سیاسي بیسواد دی اکثر ته غونډه بیسواد دی او د خپل دینه اگای نه لري زکه نارینه هم کم دی سند سره مشکل لري او لنارینه نه جامع ته خغه خده یو سیاسره بل سیاسره په جبه باندې خپي ویږي او زوایم چې دا به دی جنونه او ډیر ثوابونه وي زکه چې دوی په هر کلی کې اجتماعي جوړی کی او په بیا خصوصا په دروځي میاش کې دوی له دینه باخبره وساتي
ډیر من تاسو نظر او چې هر کلی کې لرو سیمه کې شاید سخت وي اما څوک چې زده کړی لري دا مسولیت لري چې نور ته ورسوي آیا تاسو تر څنګ سړیو دا مسولیت ادا کړی چې دوی د کورنیو کې د لمونځ او دا سودغو مبتدای اوس موضوعات او پښتنه وکړي د خپل میرمنو څخه ځکه دوی مسول دي په یو ډول
په اوسنی ټولنه کې خو څرنګه چې ما لیدلې دي زه خپل لیدلې حالت بیانوم ډېری نارینه واقعا هیڅ ګډون نه لري په داسې موضوعاتو کې فقط دوی هڅه کوي چې خپل ځان پوه کړي خو مګم نورو ته هغه موضوعات چې دوی پوهیږي نه رسوي نو زه د ورونو نه دا هیله لرم چې په کوم موضوعاتو چې تاسو پوهیږي یعنې هغه نورو ته هم ورسوي که خویندې که ورونه یې که میرمنې نو دا به ډیر خوی چې هغوی د دینی موضوعات په اړه پوښي نو تنه دا د خزو دنده نه ده چې
ډیر مننه مسکا هوتک د کابل پنتون د شریعت د پونځي و ماسل را سره و چې مونږ په دې غږیدلو چې په دینی زده کړو کې هغه میرمن چې په دینی زده کړو پودي او په دې برخه کې مطالعه لري څنګه کولای شي دینی لارښوونې او اصول تر نورو افغان میرمنو ورسوي هغه موضوع چې دوی لیوالتیا لري ولې